امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام ما خامم په خیر زه نو شب آشنایم نن د دوشنبه ورځ د جوزا د میاشتې لسمه د می له دیرشمې سره برابره ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي د ازادۍ راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې په روانې خپرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خپرو لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته
افغان حکومت وایي چې د عبدالمنان په مشرۍ د طالبانو د ډلې سره خبرو ته آماده دی او د بین الافغاني خبرو هرکلی کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د پوځیانو د یاد په ورځ په څو غونډو کې ګډون کوي او د عراق پولیس وایي چې په بغداد کې په یو لړ بمی چاودنو کې د شلو څخه زیات خلک وژل شوي دي
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خپریږي د دارالامان د بیا رغونې چارې افتتاح شوې د لوګر والی د پاکستانی مقاماتو هغه خبر رد کړ چې ګنې په لوګر کې د یو شرکت پاکستانی مشر نیول شوی نن په متحده ایالاتو کې د جګړو د قربانیانو د یاد ورځ ده او د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال له میندو غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره حتما د کمپاین په مهال د پولیو ضد واکسین ورکړي رپورټونه وروسته اورئ اوس په موقعي پوره خبرونه ته چې حسیب الکوزه درته وایي
افغان حکومت وایي چې د ملا عبدالمنان په مشرۍ د طالبانو د ډلې سره خبرو ته آماده دی او د بین الافغاني خبرو هرکلی کوي د ارګ یو ویان د وخان مینپال داسې وایي
د افغانستان د حکومت دریز د سولې په اړه باندې روښانه واضح دی ټولې هغه ډلې چې غواړي بین الافغاني مذاکراتو ته داخل شي د افغانستان حکومت یې هرکلی کوي هغه ډلې چې جګړه کوي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه یې په وړاندې باندې دریج
د طالبانو د ډلې مهم مشر ملا عبدالمنان علاقه ښودلې چې د افغان حکومت سره مذاکرات ته تیار دي خو د حکومت څخه غواړي چې دوی په افغانستان کې اسلامي قوانین تطبیق کړي او بهرني ځواکونه دي وباسي ملا عبدالمنان یزیب د افغانستان په ختیځ کې خپل 200 پلویانو ته ویلي چې د دوی ډله په حکومت اعتماد نه لري خو غواړي چې د کم مخکینی شرایطو پرته په مذاکراتو کې برخه واخلي د دارالامان د قصر د بیا رغونې چارې نن رسمن پیل شوې د دې قصر د بیا رغونې چارې نن په رسمي ډول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو پرانیستي ولسمشر غنی چې د دارالامان په کنډواله قصر کې شاري عالی شورا هم ایجاد کړی ویل چې د دارالامان قصر د افغانستان په خپلو پیسو جوړیږي او د دغه قصر بیا رغونې ته د چا څخه مرسته نه ده غوښتې ولسمشر اوباما ولسمشر اشرف غني داسې وویل
نقاط افغانستان از تمام مردم قهرمان مردم مجاهد افغانستان بتانن نمایندگی کنن و خاصتا اطفال ما با دیدن از این بتانن آینده را
ولسمشر غنی د دارالامان د قصر بیا جوړول د ملي والی حکومت ته ویاړو بالا وی ویل چې تمه لري چې د قصر به سم ورغوي د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری بیا وایي چې د دې لوی پروژې د بیا رغونې مهندسي کارونه د پیاوړو انجینرانو په اختیار کې دي د هلمند په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې جګړې زور اخیستي او جګړه د لشکرګاه ښار څنډو ته رسیدلې ده وسلوالو مخالفینو د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند ولایت په درو ولسوالیو نادیالي کرشک او مرجی کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو پراخ بریدونه کړي دي چې د دغو جګړو لمن اوس د ولایت مرکز لشکرګاه ته څیرمه ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده په دغو نښتو کې هم حکومتي قواوو او هم د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله وشته ده خو کرا شمیره معلومه نه ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د پوځیانو د یاد په ورځ په څو غونډو کې ګډون کوي. دا ورځ چې په امریکا کې د میموریال ډے په نامه یادیږي د هغو سرتیرو په یاد منځل کیږي چې د امریکا په پوځ کې د خدمت پر مهال وژل شوي وي. ولسمشر اوباما به نن سهار په سپینه ماڼۍ کې د پوځ د بیلابیلو مشرانو او ډلو سره د سهار چای وکړي. وروسته به ولسمشر اوباما د ارلنګټن پوځي ادیرې ته ولاړ سي او هلته به د ګمنامو سپاهیانو پر قبر د ګلو ګېډې کښېږدي. په امریکا کې د میموریال ډے هر کال د مې د میاشتې په وروستۍ دوشنبې لمانځل کیږي. ولسمشر اوباما په خپلې اونیزې وینا کې وویل چې موږ د خپلو وژل شویو قهرمانانو دونه پوروړي یو چې هیڅکله به یې ادا کړی نسو. د عراق پولیس وایي چې په بغداد کې په یو لړ بمي چاودنو کې د شلو څخه زیات خلک وژل سوي دي. د اسلامي دولت ډلې د دوو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې د فلوجې په ښار کې وسو. تر ټولو خونړی برید د بغداد په شمال کې د شاپ په سیمه کې چې د شویګانو سیمه ده وسو او لږ تر لږه یولس کسه پکې وژل سول او په لسګونو تنه نور ټپیان سول. برید به هغه مهال رامنځته سو چې یوه ځانمرګه برید کوونکي خپل موټر ته په یو تجارتي سیمه کې امنیتي پوستې ته څیرمه انفجار ورکړي. بل ځانمرګه برید د ترمیه په سیمه کې وسو چې د سونیانو سیمه ده او د عراق په شمال کې موقعیت لري. په دې برید کې شپږ کسه وژل سول او شل تنه نور ټپیان سول. ځانمرګه برید کوونکي د پولیسو ماموریت ته څیرمه برید وکړي. درېیم ځانمرګه برید د صدر په ښار کې وسو او پکې درې تنه وژل سول او لس تنه نور ټپیان سول. د اسلامي دولت ډلې د شاب او صدر د سیمو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. یمنی چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حکومتي ځواکونو او حوثي اغیانو ترمنځ په نښتو کې په لسګونو تنه خلک وژل سوي دي. په مکرې نور تفصیل د متی الله عابد په ریپورت کې.
د یمن چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حکومت د قواو او د حوثي اغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اته څلوېښت کسان وژل شوي دي. حوثی اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي د ماریب او شبوا د ولایتونو ترمنځ سیمو برید کړی خو حکومت ته وفادارو ځواکونو بیرته په شاته مبولی. د یمن د سیمه ییز فوج قمندان مسافر الهرتی داسې وایي:
الحمدلله صدنا الهجوم ومن ثم
د خدای څخه شکر دی چې موږ حمله پر شا وتنبولی او تهاجمي برید مو وکړي. دوی پر موږ برید وکړي خو موږ بیرته پر شا وتنبول او د هغوی سیمو مو هم ونیولې. راتلونکو څو ساعتونو کې موږ د لا زیات پرمختګ پیشبینی کوو. موږ به خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوو.
د حوثي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نافذ شوی اوربند اوس هم رعایت کیږي خو بیا هم کله ناکله د دواړو خواوو ترمنځ نښتې کیږي. د اوربند اوږدمهاله هدف دا دی چې د دواړو خواوو ترمنځ دائمي سوله وشي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د عراق پوځ نن د دوشنبې په ورځ د فلوجې د ښار د اسلامي دولت د ډلې نه د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړل. فلوجا د اسلامي دولت د ډلې قوي مرکز ګڼل کیږي. د عراق د پوځ بیان سباو نورمن وایي چې موږ د فلوجې په ښار کې نن سهار عملیات پیل کړل. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه سازمان پر سوله ساتي ځواکونو باندې پرون د یکشنبې په ورځ په مالی کې برید وسو. پنځه تنه ووژل سول او یو تن بل ټپي سو. تر اوسه پورې هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون دغه برید غندلی او ویلي دي چې ترهګرۍ په مالی کې امنیت او سولې ته یو جدي ګواښ دی. او پرون د یکشنبې په ورځ دغه جاپاني خبریال انځور راښکاره سو چې په سوریه کې د یو کال راهیسې لا درک و. په انځور کې جمپی یسو د اوږده ږیره او ریشتان لري او نارنجي کالي اغوستي دي. د انځور دقیقه نیټه لا معلومه نه ده. د هغه په لاس کې یو لوحه ده او پرې لیکل شوي چې لطفا زما سره مرسته وکړئ، دا زما وروستی چانس دی. دا او د دې ساعت خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا درلمان تاریخي مانای د بیا رغونې چارې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا په رسمي ډول افتتاح شوې. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د افتتاح په مراسمو کې ویل د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د تاریخي ځایونو په برخه کې شته ستونزې حل کړي. بل لور ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هیله څرګنده کړه چې د دارلمان تاریخي ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي. د دارلمان ودانۍ چې د کابل په لویدیځ کې پرته ده د هیواد له لرغونو ځایونو نه شمیرل کیږي چې په کورنیو جګړو کې ویجاړه شوې ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر د دارلمان ماڼۍ بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولي او ټینګار کوي د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خنی د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د درالامان مانی د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او ویل د یوازې د دغه مانی د رغولو پروژه نه بلکې د یوې سوداګریزي او دولتي خاري خدماتونو د سیمې رامنځته کول دي.
امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار داره.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنیو اقداماتو سره یو اوږدمهاله، منځمهاله او لنډمهاله نظر یې رامنځته کړي. د دارلمان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیلې ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونې ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړیو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. ښاغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بیلابیلې ښاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده، د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 5 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو، بهرنیو او کورنیو ځانګړیو میلمنو لپاره ځانګړې شوې او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني اثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یا د ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو، آثارو او ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو، ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور، مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تیره ورځ پاکستانی رسنیو خبر ورکړی و چې کابل کې یو پاکستانی مامور ویلي چې د لوګر په ولایت کې مقاماتو د هغه شرکت مشر نیولې چې لوګر کې د پاکستان په مرسته جوړیدونکي روغتون کې کار کوي. خو د لوګر والی ښاغلی حلیم فدایی د پاکستانی رسنیو د خبر بالکل باطل بللې او ویلي دي چې د روغتونونو د پروژې مشر انجینیر عمران شوکت سره یوازې د امنیتي مسلو په اړه خبرې شوې دي چې هدف یې د پاکستانی کارمندانو د امنیت خوندي کولو. ښاغلی فدایی وویل چې نه څوک نیول شوي او نه شکنجه شوي. د لوګر والی دا خبرې زموږ د همکار مطیع الله عابد سره په یوه مرکه کې کړي چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
محترم علیم فدایی صاحب، د پاکستان په ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې راغلی دی چې دلته د شنبه په ورځ باندې د پاکستان د انجینرانو نه یو انجینر چې هلته کار کوو هغه د لوګر د پولیسو لخوا نیول شوی. تاسو د دوی دغه د نیول کېدو خبر تصدیقوئ؟
نه، دا مطلق بی اساس دی. صرف د دوی د سیکیورټی او امنیت په خاطر باندې پولیس ورغلی وو چې دا ځان مطمئن کی چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره په هغه روغتون کې چې کار کوي بشپړ تدابیر نیولی وي. دغه په خاطر باندې قومندانې امنیې د هغوی سره صرف د معلوماتو په خاطر باندې د معلوماتو د شریکولو په خاطر باندې راغوښتی وو چې د همدغه کمپنۍ مشر شوکت عمران نومیږي له ما سره خبرې وکړلې او ما ورته همدغه خبره وکړه. مشکل صرف ټول معلومات 15 دقیقې معلوماتو چې هغه سره تبادله شو تر څو داسې خدا نه خاصه پېښه ونه شي چې دغه انجینرانو ته کوم زیان ورسېږي.
سهارا سو شکنجه اسم نه دی شوی دغه پاکستانی انجینر سره؟
قطعا، بلکې د هغوی درناوی شوی دی. دغه شرکت چې کوم کس دی په لومړۍ ورځ ما ته راغی چې زه کار پیل کوم. زه شخصا د دوی سره شفخانې ته ولاړم. په شفخانه کې مې هلته د دوی سره مشترکاً دننه د دوی کارګرو مزدوران ټول مو ولیدل له نږدې نه او ما ته دا اطمینان هم راکړ شوکت عمران دی د کمپنۍ وال چې زه به دوی به په 4 میاشتو دننه کې دغه شفخانه کار بشپړوي تر او هغه به د افغانستان حکومت ته سپاري. هیڅ نه وه، بلکې ما ورته اطمینان ورکړ چې هر ډول مشکل هر څوک چې وي په هر باندې چې هغه احیانا دغسې کوم موضوع پیښیږي چې هغه هراسمنت یا نور موضوعات کې شامل وي له ما سره د شریک زما ډایرکټ نمبر هم ورسره ده زمونږ د سیکورټي چیف د امنیت قمندان نمبر د ټلیفون هم ورسره ده او د هغوی په خوا کې چې کوم امنیتي پوسټه ده هغو ته مو هم هدایت کړی دی هېڅ نه وه بلکې مونږ د دې نه استقبال کوو چې څومره دغه یو مهمه شفخانه ده روغتون دی چې درې سوه بستریز دی څومره چې دا شرکت وکولی شي چې په وخت باندې دا کار بشپړ کړي په هماغه اندازه به مونږ ورنه ممنون
مننه فدای صاحب دلته څومره کار کوي د شفخانه علاوه په لوګر کې ستاسو په ولایت کې د پاکستان اتباع څومره دلته راغلي د کار لپاره
دا خو یو روغتون دی چې د نایب امین الله خان لوګری په نوم باندې یادیږي دا د پاکستان د دولت لخوا نه د افغانستان د ولس لپاره یو تحفه ده ډونیشن دی چې هغه دوی جوړوي بیا دوی د خپل یو پاکستانی شرکت سره قرارداد هم لاسلیک کړی بیت ورته په کابل کې په ننګرهار کې په مزار شریف کې په تخار کې هم ځینې دوی دغه سي پروژې لري ځینې بشپړ کړي دي او د روغتون چې د پلوګر کې دا دوه کال د دې کار متوقف بیا کړ چې وزیر صاحب مالیه او پاکستان ته ولاړ هلته د پاکستان د وزیر مالیه سره په تفاهم هغه فیصله په دې وشو چې هغه به د دې روغتون ټول کارونه بشپړوي او دا په څلور میاشتو کې د افغانستان حکومت ته سپاري نو په دغه روغتون کې هم افغاني او هم نور کارګران هلته کار کوي
ډېر ډېر مننه محترم علیم فدای صاحب د لوګر ولایت محترم ډېر مننه صاحب
مننه صاحب
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
نن په متحده ایالاتو کې د جګړو د قربانیانو د یاد ورځ ده په حق لای د آشنا تلویزیون د همکار نسیم ستانیزی رپورت په ګډه اورو
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په خپل ونی زوینا کې د جګړې قربانیان په دې الفاظو ولمانځل دا هغه ورځ چې موږ پکې د هغوی یادونه کوو چې بیرته خپل کور ته راستانه نشول دا هغه کسان دي چې دا فرصت په لاس ورنغې چې خپل یونیفورم له ځان څخه لری کړي او د جګړې د مجربو کسانو په توګه د هغوی درناوی وشي
ولسمشر اوباما امریکایان دې ته وهڅول چې د یادونې په ورځ یو شیبه چپتیا غوړه کړي او له دعا نه وروسته د هواد مجربو پوځیانو نه مننه وکړي
As commander in chief I have no more solemn obligation than leading our men and women in uniform.
د اعلی کماندان په توګه تر دې بل غټ او یارمن مسؤلیت نشته چې د هغو خلکو مشرتوب وکړي چې په یونیفورم کې د دې هواد خدمت کوي او زه دا یقین کوم چې هغوی ته هغه څور ورسیږي چې دوی ورته د بری لپاره ضرورت لري او زه دا خبره هم یقین کوم چې یوازې هغه به خطرناک ماموریت ولګم چې په بشپړه توګه ورته ضرورت ولرو
ولسمشر اوباما دې ته هم اشاره وکړه چې د مړو شو اتلانو پر قبرونو د ګلانو ګډې کې خودل شي او یا یو داسې بسته هغه عسکرو ته ولېګل شي چې په بهر کې خدمت کوي او زموږ د مننې او قدردانۍ څرګندونه وکړي ولسمشر اوباما په خپل خبرو کې زیاته کړل چې دا د هغه نسل خلک دي چې موږ ته په خپل قربانیو ویاړ راو باخه او موږ یې څوکا لکړلو نه ویاړ د هغه درناوی کوو بلکې موږ باید د هغه د کورنۍ د خدمت لپاره هر وخت حاضر ووسو بل پلوه د جګړې یو شمیر مجرب پوځیان هر کال په خپل موټر سایکلونو سواره واشنگتن ډی سی ته راځي چې د خپل درناوي مراسم وړاندې کړي خو سږ کال د انتخاباتو په جوش کې دغه یادونه په سیاسي بهیر بدله شوله او د جمهوري ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ هغه ته د پوز په برخه کې له هغه سره داسې ژمنه وکړلې
اوله خبره دا ده چې موږ به د خپل پوز بیا رغونه وکړو هغه وران او ویجاړ شوی دی کله چې موږ د سترو جنرالانو په برخه کې فکر کوو لکه جنرال پاتن نو هغه به په خپل قبر کې ناقرار وي چې موږ ته وګوري چې موږ دایښت مات نشو ورکولای موږ به دایښت سخت مات ورکړو
د رالینګ تندر دغه کلنۍ بهیر له 1918 نه راپدېخوا د هغو عسکرو په یاد پیل او تنظیم شوی دی چې په جګړه کې بندیان شوي او یا د جګړې په عملیاتو کې لا درکه شوي دي. د دغه بهیر تنظیمون کې وایي چې هر کال تقریبا 1,000,000 موټر سایکل سواره واشنگتن ډی سی ته راځي چې د خپل درناوي مراسم وړاندې کړي. ولسمشر اوباما د خپل اونیزی وینا په پای کې ویل موږ د خپل اتلانو د داسې احسان پوره وړي یو چې هیڅ کله به په تمامه معنا ادا نه کړې شو. خدا زموږ مسولیت دی چې د هغوی یادونه په داسې توګه وکړو چې هر ورځ وکړې شو او په یاد وساتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال لمیندو غوښتنه کوي چې د خپل ماشومان د سالمې روغتیا لپاره حتمان د کمپاین په محل د پولیو ضد واکسین ورکړي. زهره جلال چې د خپل یوې لور د فلج له امله سخت ستونزې ګاللې دي وایي چې د ګزان له ویروسي ناروغۍ نه د ماشومان د ژغورنې اسانه لار د واکسین دوه څاڅکو ورکړه ده. د امریکا غ خبريال ابراهیم رحیمی له هغې سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو.
ډیر په خوا د دقیق کال را ته معلوم نه دی چې نه پیګم دریا بیاوم کچلور بیاوم داسې وخت وو. په پاکستان کې دا واقعیا موږ ته پیښه شوې وه چې یو جلکۍ وه ډیر داسې صحتمند وه ډیره تکړه وه چاقه وه یو ناچاپ داسې ورته مریضي وشوه لکه زکام غوندې.
ستاسو لور وه؟
هو. مونږ شفخانې ته یوړو همدغه خبره وه چې عاجل ورباندې یو سخته تبه راغله چې اندازې نه تیر چون هغه شفخانه هم د کیمپونو شفخانه و دومره داسې مجهز نه و خو بیا هم ډاکټران درلودو دوی معاینات وکړو ټیسټ وکړو لابراتواری ته او دغه جنکۍ دپاره ملاریا دوا شروع کړه. دا جنکۍ دومره هلته ورسېده چې د تغذیه نه مولوېده. کله چې هسپتال نه خارج شوه سخته ډنګره سخته کمزوري سخته داسې ډیر غیر نورمال حالات کې و.
د څومره عمر و په دې وخت کې؟
هغه وخت کې شپږ میاشت و. تقریبا دغه مریضي و هغه تیر کیږي دی باندې و اته میاشت تر رسیدي. کله چې یو کله نشو مونږ داسې چې لاس نه نیول چې دا باید ودرېږي مونږ لیدل چې دا دواړه په خیدار کم به حسي احساس کوي چې بالکل لکه یو ټوټه چې وي. بیا موږ پوهېدو چې د جنکۍ په پښه کې څه مشکل دی. موږ لاړلو ډبګرۍ کې هلته چې معاینات وشو هغوی همداسې خاص معلومات یې وانخیسته. بیا سویډن کمیټې له خوا کوم پروګرام و خاص دغه فلج وهلې دپاره هغوی وایي چې دا پولیو مرض وهلی دی. هغه جنکۍ دپاره موږ هلې ځلې کول چې که اقتصادي مشکل وه که هر څه وه موږ ځانونه تنګول او هغه د تداوي دپاره موږ ځان آماده کول دی له خاطره چې د هغه حیات خبره وه. کله چې افغانستان ته راغلو دلته د مایوبینو ریاست نه دا موږ معرفي کړه د آلمانی شفخانه ته. دا جنکۍ معاینات شوه دی ویل چې دا جنکۍ خو اوس عمر یې هم تقریبا لوړ شوی دی دغه وخت کې تقریبا 12 کلنه و. دا ډاکټرانو واخیستې یو رقم کرمچ ورته ورکړو. هغه کرمچ کې خاص دوا مواد پکې اچول او قالب ورته جوړ کړو. په قالب کې هم مواد ورته اچول. موږ دا جنکۍ چې لیده ورځ په ورځ په ښه کېدو وه خو دومره وشوه چې الحمدلله په خپله لاره هم تللی شي اوس خپل د کور ژوند هم کولی شي. اوس عروسی هم کړی دی واده کړی دی ماشومان یې هم دي ګر چې بیا هم د جوړ انسان غوندې نه دی.
په دغه جریان کې تاسو او ساسو کورنۍ په خپل دی له څومره مشکلاتو سره مخ وای؟
تقریبا زه لنډه دا درته وایم چې شپږ کالونه د نه کالو پورې همدای دا سیوه موږ د پاره لکه یو کلن ماشوم جامې همیشه په زمکه چې خویده د خوروب کې به ککړ و. موږ دې ته زوریدو د خوراک د پاره مثلا کېدې شي مېندې یا پلارونو کور کې کله نوی دا بل ماشومان چې به لاسرسي لرل دې به لاسرسي نه لرلو.
کله چې دی پولیو په ناروغۍ اخته کېده په هغه وخت کې په پاکستان کې د مهاجرت په وخت کې واکسین و کنه و؟
واکسین و خو عامه په هوا ډیر نه و ډیر کم و. مثلا داسې کیمپونو کې هغه کې دومره لاسرسي هم نه و. خاص داسې اوس چې رضاکاران دروازه په دروازه ګرځي دا خبره هم نه وه. مغه واکسین سټیشن کې به دغه پولیو یا د ضد ګزن قطرې و چې ورته اچول کېده کور په کور یعنی ګرځېدلې نه و.
په شاوخه نور کورن کې هم دغه سپیخ متصل دلې
زمونږ په څنګه پورې بل هلک و چې ډیر نګدې داسې زمونږ هم خپلوان کې د هم داسې ماجرات کورونه و یو دیوال په منځ کې و چې هلک د دې جن کې همزوله و بخي وفات شو هم داسې همغه وخت کې ډیر واقعیت د پولی پیدا شو
من هیڅ دی عمر چې د نورو مایندو اولادونه د پولیو په ناروغي اخته نشي فلج نشي سالم روغتیا ولري دوی ته پیغام څه دی
کله چې د دوی ماشومان پیدا کیږي باید هته امکان ولري د تیر او دلو نمخ کې هم دوی واکسین وکي ځکه چې دا دومره ګټه لري چې کومور وجود کې کوم مریضي وي هغه هم ماشوم ته نه انتقال کیږي د پولیو مرز لپاره اوس خو ماشاءالله رضاکاران لرو دروازه په دروازه ګرځي چې ماشومان ویده وي یا مریض وي یا مثلا چیرته میلمه وي دوی باید هغه ونه کی غفلت ونه کی باید د واکسین باندې ډیر اتکاو کو او واکسین باندې دومره زیر اوسو چې اندازې نه تیر
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
پنی ملارا باندې پر خودم رسوا شوم یارانو زاد کورو کلی د خندا شوم یار پنی ملارا باندې پر خودم رسوا شوم یارانو زاد کورو کلی د خندا شوم یارانو زاد کورو کلی د خندا شوم لاس مړم بګونو ته تو بد یارانې مکبا باندې شیرینې مکبا باندې راشبی غمون کراچ وکول کسی مکبا باندې شیرینې مکبا باندې مکبا باندې شیرینې مکبا باندې سوچ کا واچ زد یار کا اغیار پھر دے گزارا کا وزڑ گیا زد یار تمرا سوچ کا واچ زد یار کا اغیار تمرا سوچ کا واچ زد یار کا اغیار نور در تس نوایم کبوں در تخیرے مکبا بانے شیرنے مکبا بانے راشا پیگا منکر آج بکول کسے مامیا تب ویلے چپنی بشانا تیرا تبیل منا دن کبھم نادانا مامیا تبیلی چپنی بشانا تیرا تبیل منا دن کبھم نادانا تیرا تبیل منا دن کبھم نادانا اے انگارا اس پتا بنا چر دوڑے مکبا بانی شیرنی مکبا بانی
درانه اوریدیم که سره لده چه پا پاکستان که میشت افغان ماجره ده سندو ده حل بخاطر افغان و پاکستانی چارواکو تو زیلی خبری کری. خو پاکستانی چارواکی وی ده جون لأول نیتی وروستا و بیویزی افغانانو تا لطرخمه ده تیری دو اجازه نوار کول کیگی. ولی پاکستان ده محل ده افغانانو ده پارا ده ویزی پا اخیستلو تینگار کی. دا اول نوری ورته پختنه د خبر اترو گفتشنو د نن ما خام په خبرونه کې ملمانه جوابي د خبر اترو گفتشنو د بحث موضوع هم دا ده تاسو سمبالنه درکو کب په دای برخه کې کوم پختنه لري او یا هم ستونزه لري د ملمنو سره شریک کړي هم درګه د پاکستان او د افغانستان له لوري دوه چارواکي بر سره ایستاسه پختنه به جوابي قدر مون اوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دیزی پایته ورسیده تولان رو شیبو که در دریخ پراونه آوری تربیام علامل